الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب
پہلے جو باتیں ہوئیں
مسیح الخامس
ان کی مزید وضاحت
اللہ تعالی بن اسرائیل
ان کے بہترین
دوزرسوارلس دے جنوری دے میشتے بس لورشتہ منیٹا دے بیت الفتو لندن نا ارشاد فرمائے لے واؤں دل تب دھاگ خطبے پختو ترجمہ دا احباب پا خدمت کے وڑانے کو نن بہم ہم دے تیرے خطبے مضمون جاری وی مخ کی چکے میں خبر شوی وی داغوی نور وضاحت یا داغوی دا بہترین و نتائج و حصول لپارا دا کوشش نور کمی لاری دی کمی طریقی دی چپے مونگ دا جماعت یوی لوی برخی کے خوادر آوستی شو نو دے بارے کے با ز نن سے بیان کم تیرو دو خطبوں کے ددی خبر ذکر خبر تفصیل شوے دے او ددی ذکر پوجا دا خبر اس پر منگا واضح شوے دا چکا دری خبر انسان کی پیدائشی نو دا عمل اصلاح زر او پخت اور کی دیشی یعنی یو خو د ارادې قوت پیدا کېدل چې د دین په حواله ورته کتی شي نو ایمان کې د مضبوطی نوم دی دویمه دا چې د علم کمی دې لرې کړی شي او درېمه خبره دا ده چې د عمل کمزوری دې لرې شي او لکه څنګه چې ما وویل نن به زه ځینې نور اړخونه د بارے کے بیانوں دا خبر حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر تفصیل بیان کری دی او بعض نقطے تنظم رواخلم خو دے بارے کے نن بچے کا میں خبر کی ہوئی داوی پاوالا زنن دام ولغوانم چی زمونگ مربیان عالمان او زمونگ حق عہدیداران او امیران چاہتے چھے تنصیحتونوں کا ولو توفیق ترلاسے کی گی یا د چا په فرایزو کې چې دا خبره شامل ده او په دغه عہدیدارانو کې د زیدی تنظیمونو عہدیداران هم شامل دي هغوی د په خاصه ور دا خبرې خپل وړاندې ساتي چې داسې هغوی د جومات د خلکو د عمل په اصلاح کې چې کم کردار لري هغه په پوره تور ولوبوي په دې حواله ګڼې خبرې دي چې زه وخت په وخت جمعه ته وړاندې کوم او اوس د ایم ټی د نعمت له برکته د جمعه خلک چې چرته هم دي هغوی که د ایم ټی په ذریعه رابطه ساتي نو زما خبرې واوري او د خدای په فضل په هغوی د دغو خبرو اثر هم کیږي یا کم از کم د خلکو یو لوی شمیر دی چې دغه خبرې پرې اثر کوي خو دا د مربیانو او د عہدیدارانو کار دی چې خپل پروګرامونه په داسې طریقه جوړ کړي چې دا پیغام او په دغه بنیاد جوړ شوي پروګرامونه د بار بار جمعه ته وړاندې شي چې د هر احمدي په ذهن کې د هغه د عمل دایره خوازه او راسخه شي نو دا یو ډیره اهمه نقطه ده چې هغو خلکو ته خپل وړاندې ساتل پکار ده چاته چې ذمهواری سپارلې شوې دي د اصلاح د وسیلو چې کما د ټولنا ورومبه برخه ده لکه چې څنګه ذکر مو شو چې هغه د اراده د قوت مضبوطی ده یا په نورو لفظونو کې ایمان دی چې پیدا کولو لپاره نبیان دنیا ته راځي انبیا دنیا ته راځي او تازه او ژوندۍ معجزې هغوی ښایي. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې زمونږ جماعت خدا خدای پاک د تازه نشانونو دومره وافره برخه لري چې په دې حواله چې نور څوک د دوی څنګ ته نه رسي او اسلام نه بغیر بل یو مذهب په دنیا کې داسې نشته چې پکې د خدای پاک تازه کلام د هغه ژوندۍ معجزې او د هغه د هسته او د هغه د هسته نښې ښودونکي نشانونه موجود وي. هغه نشانونه چې د انسان د زړه نه گند بیخي صفا کی، هر قسمه گند بیخي صفا کی او د خدای پاک معرفت نه ډک کی. خو د دغه ایمان او د دغه تازه او ژوندۍ معجزاتو نه باوجود هم بیا ولې زموږ جماعت د اعمالو په لحاظ کمزوری لري؟ دې باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خپل دا خیال څرګند کړی دی چې د دې وجه دا ده چې د سلسلې عالمانو، مربیانو او وعظینو د دې خورولو طرف ته خاص پام نه دی کړی. د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره لکه څنګه چې پنځه شپږاویا کاله مخکې سمه وه نن هم سمه ده او په کار ده چې په دې د غور وکړی شي. او څنګه چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دور نه لرې روان یو نو په کار ده چې موږ سره د مکمل منصوبه بندۍ دې اړخ ته پام وکړو. د هغوی دا فرمان نن هم د پام وړ دی چې څه وجه ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات باره کې خو دومره زورور تکرور نه وکړی شي یا د معترضینو د اعتراضونو په جواب کې د هغوی د مشرانو زبرګانو خبرې هغوی ته وړاندې کړو او د هغوی خولې پټپې کړو، خو د جماعت خلکو ته د جماعت صحیح تعلیم وړاندې کولو لپاره دومره کوشش نه دی شوی یا کم از کم د عالمانو له طرفه داسې کوششونه نه کیږي. د دې نتیجه دا ده چې زموږ جماعت کې داسې خلک خو موږ وینو چې د وفات مسیح دلیلونو نه ښه خبر دي یا د ملایانو د اعتراضونو ښه مضبوط جواب کولی شي. او دلته تاسو ګورئ چې په ټی وی یا په انټرنیټ چې ملیان کم اعتراضونه کوي د هغوی جواب ځینې وخت ډېره په ښه طریقه دا جواب یو عام احمدی هم ورکوي. ځینې خلک ماتم په ټی وی باندې د خپلو داسې خبرو رپورټ را لیږي او خپل جوابونه هم ورسره لیکلي وي او د هغوی جوابونه هم اکثر ښه او علمي وي. نو په دې لحاظ خو موږ وسله تیار لرو، خو د داسې خلکو شمېر ډېر لږ ښکاري څوک چې دې نه به خبر وي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ مخې ته خدای پاک په کم رنګ کې وړاندې کړی وو. د خدای پاک د مینې او د معرفت کمې طریقې هغوی ښودلې وې. د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو تاکید هغوی په کمو لفظونو کې فرمایلی دی. د خدای پاک تازه کلام او د هغه معجزات او نشانونه په هغوی په کم شان ظاهر شوي وو. نو ځکه ځینې وخت داسې وي چې یو انسان د حضرت عیسی علیه السلام د وفات خو قایل وي، داغه دلیل نم خبر وی احمدیت ورته د مور پر له طرفه په ورسته کې ترلاسه شوی وی او د دغه خبرو علم لري خو بل اړخ ته د نورو خبرو یعنی د کومو چې اوسمه ذکر وکړو د خدای پاک معرفت او د هغه د تازه کلام معجزې نشانونه او د قرب ترلاسه کولو طریقې نو د دغو خبرو علم نه لرلو په وجه پکې کمزوری پیدا شي، ایمان هم ګډوډ شي او عملي کمزوری پکې هم پیدا شي. نو بے شکا دا کی دیشی چھے دا فاتح مسیح پر مسئلہ کی یوتن دیر پوخ وی وہ صرف دین پر خبر دو دا آغا عملی اصلاح نشی کے دے مزکا پدے حوالا پر جماعت کی زن و زیون کی کمزور اخکاری نو در سو چیز زمان دا جماعت عالمان مربیان او آغا طول امیران او حد داران چھے دا خبرو نمونو وړاندې کولو او د جماعت د اصلاح کار په خپل ذمه لري، هغوی چې تر څو د خبرې طرف ته هغه شان پامونه کی لکه څنګه چې پکار دی، او د جماعت د هر تن رب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد سره د قائمولو هغه شان کوشش نه کوي لکه څنګه چې حق دی، نو تر هغې د جماعت هغه طبقه چې د ارادې د کمزورۍ له کبله خپل اصلاح نشي کولی خ په کثرت په جماعت کې به موجوده وي. پکار ده چې موږ ځان د دې خبرې نه خبر کو او جاج واخلو چې زموږ څومره خلک داسې دي چې د خدای پاک د عبادت شوق لري. د روژې یوې میاشت کې د اعتکاف نه پس ټول کال یا راتلونکي ډیرو کلونو لپاره د هغې اظهار په ځای پکار ده چې سره د مستقل مزاجۍ دا شوق په ځان کې پیدا کو، په ځان نافذ کو چې د خدای پاک قرب موږ ته په مستقل طور ترلاسه شي. څومره خلک موږ کې داسې دي چې خدای پاک ورسره د مینې سلوک کوي او د دعاګانو د قبولیت نښې ورته ښیي، هغوی سره خبرې کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې ایمان راوړو نه پس دا معیار ترلاسه کول یا د ترلاسه کولو کوشش کول په هر احمدي فرض دی. د اسلام یو ځل بیا راژوندي کولو همدغه انقلاب دی چې پیدا کولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام راغلی وو. که د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقام نه په رښتیا هر څوک خبر شي او د هغوی د بعثت مقصد پوره کولو لپاره هر تن ناقلاره شي، که موږ خبر شو چې خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس څومره عظیم نشانونه ظاهر کړي وو او بې شمېره نشانونه د هغوی منونکو ته هم بخلی وو، نو زموږ هر تن به د هغه مقام د حاصلولو خواهش او کوشش به کولو چرته چې دا نشانونه نیغ په نیغه هغوی نه هم ظاهره دی او هغوی لیدی هم. د ایمان هغه پړکا به پکې پیدا شوی وه، هغه ځلا به پکې پیدا شوی وی چې د کومې په وسیله د ارادې هغه قوت پیدا کیږي، د ارادې هغه قوت پیدا شي چې د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو لپاره یو خاص جوش پی پیدا کیږي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې زمانه کې چې خدای پاک کم نشانونه تر اوسه څرګندوي لګیا دی، هغې نه پکار ده چې زموږ زړونو کې د یو مشال بل شي چې موږ به هم د خدای پاک قرب ترلاسه کوو. او د حضرت مسیح مود علیہ السلام او د غوی آقا او متا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په برکت د غوی د اوسوی هر اړخ په ځان عملی کو او د خدای پاک په فضل هغه مقام ته رسو چرته چې خدای پاک به موږ سره د یو خاص مینې سلوک کوي. په دنیاوی سیزنو کې خو موږ د یو بل نقل کوو، یعنی چا سره چې څه ښه شی وګورو نو بیا د هغه سیز د ترلاسه کولو خواهش لرو یا کوشش ورلپاره کوو، او دې لپاره بیا ډېرې طریقې په کار راوستل کېږي. او په دې معاملې کې هر تن د خپل سوچ او د خپل وس مطابق د عمل یا د نقل کوشش کوي. مثلا که چا ښه جامه اغوستی وي نو دا خواهش وي بیا د انسان چې هغه ته دې هم دا ترلاسه شي، یا دغه شان جامه د هغه سره وي، یا یو بل تن وي چې هغه بل څه چا سره وګوري نو داسې خواهش په زړه کې پیدا شي. او د ټي وي په وجه خو دنیا دومره جوخته شوې ده چې منځنۍ طبقه خو لا یو خوا غریبان هم دا کوشش اوس کوي چې هغوی سره دې د ژوند فلانی فلانی سہولتونه پکار دی چې وي، ټي وي هم پکار وي، فریج هم پکار وي، او دې لپاره صرف چې فلانی سره شته او هغه هم زما په شان دی. نو دا خلک دا سوچ نه کوي چې که فلانی له داسې زونه د خپلو کې چاره توفې په تور ورکړی دي نو ایرس نه دی پکار. یعنی که هغه له داسې زونه چا په توفه کې ورکړی دي نو ماله پکار نه دی چې زه سیرس وکم. خو په داسې صورتحال کې خلک بیا فورا د قرض اخیستو کوشش کوي چې که فلانی سره داسې زونه شته نو ما سره هم پکار ده چې وي. یا ځینو ځایونو کې د ځینو خلکو زیاده جوړ شوی دی چې داسې کارونو لپاره جومات ته د امداد خواست وکړي. دا بې شکه چې د جومات فرض دی چې په خپلو وسایلو کې دننه دی د هر اجتمند اجت پوره کړي، خو خواست کوونکو ته هم په خاص طور پاکستان، هندوستان یا ځینو نورو چې کوم غریب ملکونه دي هلته هغوی ته هم پکار ده چې خپل جایز ضرورت لپاره دی د امداد خاص کوي او د خپل د نفس د عزت د خیال ساتي. همدغه شان چې د کومو خلکو مادي حالت ښه وي نو هغوی هم چې یو بل ته ګوري نو د ځینو سیزونو خواهش پکې پیدا شي، نقل شروع کړي، د نوې قسمه صوفه چرته وګوري نو زړه کېږي چې هغه واخلي، د نوی ماډل ټي وي وګوري نو هغې ته زړه وشي، همدغه رنګ د بجلی نور سامان وي یا واړه واړه نور سیزونه وي هغوی ته زړه کېږي، یا موټر یې دا خلک په قرض واخلي. دلته به زمن دا خبره هم وکم چې نن سبا چې په دنیا کې کومه معاشي بدحالي ده د هغې لویه وجه هغه قرضې دي چې هم د دغو سهولتونو لپاره بینکونو نه په سود اخیستل کېږي. سود یو لوی لعنت دی، یعنی داسې قسمه سیزونه چې دا خلک داسې اخلي نو دا سوچ هم نه کوي چې دا عادت به تر کم ورسوي. بهرحال هم داسې قسمه سیزونه په بیا اخیستل یا په سود قرض ورکول آخر ډېر خلک دیوالی کړي دي. بهرحال خبره د نقل وه چې خلک په دنیاوي سیزونو کې د یو بل ډېر نقل کوي او دغه سیزونه ترلاسه کولو لپاره یا خو خپل عزت په داو کې یا هر څه پی وبیلي. یعنی د دنیاوي سیزونو په نقل کې فائده کمه او نقصان زیات دی، خو د دین په معاملې کې د نقل او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه نمونه وه، کومه نمونه چې هغوی موږ ته ښودلې وه د هغې په شان د جوړېدو، بلکې زموږ ډېر خلک داسې هم دي چې صحابیانې لیدلې دي، هغه صحابیان چې د خدای پاک سره د قرب نمونې قائم کړې وې، نو د هغوی د نقل کوشش موږ نه کوو. حالانکہ د نقصان خو پدې کې ډو سوال نه پیدا کیږي، صرف اون فائدہ د پکې او فائدہ بیا داسې چې په یو پیمانه هم ناب کېدی نشي. نو څه وجه ده چې موږ د هغه سیز د نقل کوشش نه کوو چې نیکې به زیاتېږي، دین صفا ظاهریږي، چې یا خو د هغو سیزونو بیخي علم نه راکړی کېږي، نو ځکه دا احساس نه پیدا کېږي لګیا دی، یا دومره لږ علم دومره اوږدې مودې پس ورکړی کېږي چې خلک هیر کړي چې خدای په خپل تازه نشانونه نن هم ظاهرې لګیا دی. نتیجه دا ده چې د دغو خبرو طرف ته زموږ پام اډو وینه، خو د دنیاوي سیزونو لپاره موږ په اخبارونو په ټي وي لس ځله اشتهارونه ګورو او دماغ کې هم دا خبره کینی چې دا سیز به په یو نه یو طریقه ترلاسه کوو، او که څوک پوه کړی شي یا اسې ورته وویل شي چې تا ته د دغه سیز څه ضرورت دی، په خاص طور چې وسایل هم نه لري، نو فوراً ورله دا جواب ورکړی شي چې ولې د غریب زړه نشته، زموږ زړه نشته، زموږ بچی دا نه غواړي چې هغوی سره دې هم دا داسې زونه وي. خو دا زړه چې کله د الهاماتو تذکره اوري، نو چیرې دا خواهش پکې نه پیدا کیږي چې موږ سره دې هم چیرې خدای په خبرې وکړي، موږ لپاره دې هم خپل نشانونه ظاهر کړي، خپله مینه دې موږ ته هم راوبخي. داسې سوچ چې نشته، نو د دې وجه دا ده چې زموږ عالمان، زموږ مربیان، زموږ عہدیداران په خپله خپله دایره کې د جماعت خلکو مخې ته د خدای پاک د مینې د حصول د کوشش بار بار ذکر نه کوي، یا هغه شان ذکر نه کوي څنګه چې پکار دی، یا د هغوی خپله نمونه هغه شان نه وي چې په لیدو یې د چا پام دې طرف ته جوړ شي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی د صحابه ذکر بار بار نه کیږي، او د هغوی سره چې د خدای پاک د تایید او د نصرت چې کوم نشانونه وو، د هغوی تذکره چې سره د شدت نه کیږي، او دا یقین د هغوی په ذریعه نه پیدا کیږي چې خدای پاک خپل دا صفات د یو خاص وخت یا تر یو څو کسانو نه وو مخصوصه کړي، بلکې نن هم خدای پاک خپل دغه صفات ظاهروي. چې بار بار دا ذکر وکړی شي، خدای پاک سره د تعلق جوړولو دا طریقې وخیلی شي، او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم د خدای پاک لوزونه وو د هغوی ذکر وشي، نو که ماشومانو او د ځوانانو په زړونو کې دا سوال پیدا نشي چې خدای پاک زموږ دعا ولې قبول نه کا، خدای پاک سره د تعلق مضبوطولو ضرورت دی، نو بیا د دعا د قبلېدو په فلسفه هم انسان پوه شي او نشانونه هم ورلپاره ظاهرېږي. نو پکار ده چې دا خبره دې په عام طور خوره کړی شي چې په دې زمانه کې انسان خدای پاک سره تعلق د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رښتونی غلام سره د تړون په وسیله جوړول شي. د خدای پاک نشانونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ذات یا د هغوی زمانه تر حده مخصوصه نه وو، او تر هغې محدوده نه وو، بلکې اوس هم خدای پاک سره د خپلو ټولو قدرتونو خپلې جلوې ښیي. نو نیکه او د خدای پاک قرب ترلاسه کولو لپاره یوه ناقلاري که زموږ جماعت کې عامه شي، نو ممکنه ده چې یوه لویه طبقه په جماعت کې به داسې پیدا شي چې ګناه به تر ښه حده پورې ختمه کړي. په مکمل طور ګناه ختمول خو ډېر ګران کار دی، د دې دعوه خو نشي کېدی، خو تر یو لوی حد پورې په ګناه غلبه بیا موندل ممکنه ده. نو اکثر خلک په جماعت کې بیا داسې کېدی شي او بیا به چې په ګناه به غلبه بیا مونتی وي. نو دې لپاره زموږ مربیانو امیرانو او عہدیدارانو له په خپله خپله دایره کې د اصلاح کوشش کول پکار دی، او سره د دې وینا دا کوشش پکار دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک دا فرمایلی وو چې څوک د هغوی کامله پیروي به کوي هغه به د خدای پاک قرب بیا مومي، او د داسې خلکو اکثر دعاګانې به خدای پاک بیا اوري. د خدای پاک فضل دی چې جماعت کې داسې خلک شته، او هغوی مت لیکم د ځینو واقعاتو په مختلفو وختونو کې ذکر هم وشي، اکثر زه بیان کوم. نو دا هغه واقعیت وی چې پکار دا چې د نقل یو تحریک پیدا کی، یعنی که نقل کول غواړی نو پکار دا چې دا واقع واوري او په دې او په ځانم داسې حال تحریک کوي او نقل یې کوي چې خدای پاک سره د قرب رشته قائم شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع فرمایلی وو چې دنیا کې چې څومره کامونه دي هغوی کې یو هم داسې نه دی چې هغه خدای منلی وي چې کم جواب ورکوي او دعاګانې اوري. آیا یو عیسائی دا ویلی شي چې ما یسوع خدای منلی دی هغه زما دعا اوري او ما له جواب راکوي؟ بالکل نه. هغه خدای چې خبرې کوي هغه صرف یو دی، او د اسلام خدای دی چې قرآن وړاندې کوي. چا چې دا ویلی دی چې ادعونی استجب لکم، یعنی ما نه دعا وغواړئ زه به تاسو له جواب ورکوم، او دا بالکل رښتیا دی. که څوک داسې وي چې یوې مودې پورې په سم نیت او په صفا زړه دا سیز اهم دی. فرمایي څوک چې یوې مودې پورې په سم نیت او په صفا زړه په خدای ایمان راوړي، مجاهده وکړي او په دعاګانو کې ځان بوخت کړي، د هغه د دعاګانو جواب به هغه له ضرور ورکړی کیږي. نو که دا خبره بار بار جماعت ته وړاندې کړی شي نو یقینا په دې کې طاقت پیدا کېدی شي، یا د جماعت یوې لوی برخه کې دا طاقت پیدا کېدی شي، او ممکنه ده چې د هغوی د ارادې قوت به دومره مضبوط وي چې په زرګونو ګناهونو هغوی بیا غلبه بیا موندی شي، او تل لپاره به د ګناهونو نه محفوظ شي، او خدای پاک سره به یو داسې تعلق پیدا شي چې ایچرې به هم بے ثبات نه وي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت عمده مقصد وو چې انسانیت دی د ګناهونو نه بچ کړی شي، او خدای پاک سره دی یو داسې تعلق پیدا شي چې د هغه رضا انسان په هر څیز مقدم وګڼي. د عبادت نه د بچ کېدو باندې لټولو په ځای، یا د یو فرض په تور زر زر د سر نه یو بوج لرې کولو په شان د ځان خلاصولو په ځای یو شکر لپاره پیدا کېدل پکار دی. دا وخت به زه یوسف مسلم تاسو ته وړاندې کړم چې تنه دا معلومیږي چې احمدیت په خلکو کې څنګه عملی تبدیلی پیدا کړي. د قرغزستان نه زموږ مبلغ دی کې چې هلته زموږ یو مشر احمدی مکرم عمر صاحب دی چې په 10 جون 2002 بیعت کړی وو. 50 کال عمر دی، پیدایشی مسلمان وو، خود اشتراکی نظریات و حامی وو. هغوی د بیعت باره کې د خپلو جذباتو اظهار صدارن کړی دی. لیکي چې کومه ورځ چې خاکسار د بیعت لپاره خط لیکلی وو هغه ورځ زما د ژوند یوه یادګاره ورځ وه، او زه دا ګڼم چې هغه ورځ زما پیدایش بیا له سره شوی وو. د دې یوه بنیادي وجه دا ده چې د هغې نه مخکې زه د هر قسمه دینی جماعتونو له تللی وم، خو زما په ژوند کې څه خاص تبدیلی نه وه پیدا شوې. خو د بیت نه پس زما په ژوند کې یو حقیقي روحاني انقلاب پیدا شو. بیت نه مخکې موز ما لپاره یو بیخي پردی سیز وو، خو خو نن حل دا دی چې پنځه وخت مونځ زما د ژوند یو لازمی برخه ده او تهجد پر خودل مال پر یو ډیر ګران کار وی. او نن زما زړه د دې یقین نه ډک دی چې انسان کله د صداقت لټون کوي نو د هغه منزل هغه ته خامخا ترلاسه شي او په هغه منزل بیا د هغه حقیقي روحاني تربیت کیږي او هغه ته ترقی نصیب شي. هم دغه وخت او هماغه وخت اصل کې د هغه د زړه د تسکین وخت وي. نو دا هغه انقلابات دي چې په خلکو کې پیدا کیږي لګیا دي، یعنی هغه خلکو کې چې احمدیت ته نوی راغلی دي. بیا د افریقي نه زموږ د کوتونو مشنری لیکي چې ادریسو صاحب فوج کې د لفټن عہده لري، دوی باید په کال 2014 کې کړی دی. خپل احمدیت قبلولو باره کې هغوی وایي چې زه د مسلمانانو د اختر په ورځ پیدا شوی وم، نو پیدا شوی وم نو زما مشرک پلار دای ته دا ویلي وو چې د ده نوم د مسلمانانو کې ده. هلته افریقي کې دا رواج دی چې په کومه ورځ ماشوم پیدا شي نو د هغې ورځ یا د هغې ورځې د خصوصیاتو مطابق پرې نوم ایښودل کیږي. نو چې پلار مې مشرک و خو د مسلمانانو اختر و او زه د اختر په ورځ پیدا وم، نو زما پلار وویل چې په ده د مسلمان نوم کې ده، دنه به مسلمان جوړو ځکه چې دا د اختر په ورځ پیدا شوی دی. نو وایي چې وړوکوالي کې زه یوې مودې پورې جوماتونو ته تلم راتلم، خو یوه ورځ چې د جمعې لمونځ نه واپس روان وم نو په لاره کې خوږ شوم. نو په دې خیال چې د خدای عبادت مې وکړو بیا هم خوږ شوم، نو د داسې عبادت فایده بیا څه ده؟ نو وایي چې په دې خیال مې اسلام پرېښودو او عیسائی شوم، او کله به یو چرچ ته تلم او کله به بل چرچ ته، او په عیسائیت کې مې هم فرقې بدلولې. نو وایي چې مسلې مې بیا ډېرې زیاتې شوې ان تر دې چې ښځه سره مې هم جګړو شوه او سکون مې بیخي برباد شو. هر وخت به په پریشانو کې ګیر وم. وایي چې زما مور پلار مشران وو او هغوی تر خپله وسه ښه کوشش کړی وو، ښه هڅې کړې وې، جرګې کړې وې او د روغې ډېر کوششونه کړي وو، خو ایسته جوړ نه شو، ایس نتیجه راونښته. هم په دې حالاتو کې د دې ملاقات د جماعت دایي الله محمد صاحب سره وشو. هغوی چې د دوی د حالاتو نه خبر شو نو ورته یې وویل چې تا ټولې نسخې ازمایلې دي، مسلمان شوی وې، عیسائی شوی وې، خو مسلې دې نورم زیاتې دي، مسلې دې په حل نه شوې، کور کې هم د پیولو کوششونه شوي دي، جرګې هم شوي دي، خو څه فایده ته نه ونه شوه. نو اوس زه تا ته یوه نسخه خیم دا استعمال کړه او بیا وګوره چې د دې څه نتایج به درنه مخې ته راځي. هغه نسخه دا ده چې دعا وکړه، ځکه چې زموږ د مذهب د صداقت نښه دا ده چې د دې د منونکي دعاګانې قبلېږي. ته ځان ته دعا وکړه او زه به هم تا ته دعا کوم چې خدای پاک دې ستا او ستا د ښځې تر منځ صلح او حسن سلوک قائم کی، او کله چې داسې وشي ستا مسلې حل شي نو بیا یاد ساته چې دا به زموږ د ایمان د صداقت نښه وي. نو ډېرو ورځو پورې هغه دعا کوله. هغه وایي چې د هغو دعاګانو په نتیجه کې زما ټولې مسلې ور په ور حل کېدل شروع شوې او ښځې سره مې هم روغه شوه. نو وایي چې همدغه د اسلام اصل لار ده چې په خدای انسان ته ملاویږي او دعاګانې قبلېږي. او زه بیخي اوس بدل شوی یم. او وایي چې دا هر څه د مسیح موعود امام الزمان علیه السلام د صداقت نشان دی. نجات اوس هم د هغوی منلو سره تړلی شوی دی او دا تن اوس احمدی دی. دې کې هغو احمدیانو لپاره هم یو سبق دی چې خپل تعلق د زړو احمدیانو کورنو سره ښایي، خو د هغوی په کورونو کې بېچینی ډېره زیاته وي، بېچینانه ډک وي ځینې کورونه. کله چې ماته مسلې وړاندې کړی شي نو خاوند د ښځې حق نه پوره کوي، ښځه د خاوند حق نه پوره کوي. ایمان کی پختگی پیدا کئی او دا عمل دا اصلاح کوشش کئی خدا پاک دا چٹ شئی نو دا مسئلے با پخپلا ہواری شئی دا طریقم پکار دا چی ہر سوک دا پکار را ہو دی خپلا انا پری دی او مخکرم چکم دا سو جوڑ کردی وی چی آغا دا ویل یا آغا با دا وی وزا بورت دا ویل دا خبری ختم کئی او خالصتن دا خدا پاک نمدد غواری او ملا با بیا خدا پاک سما لار مخائی بیا دا خدا پاک دا تائیدات و نشانونا چی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پا برکت پا دی زمانے کی ہم خدا پاک متخائی حقوی برکی بزی سوئے ٹیچیمان گھانا کی زمون یو سرکٹ انچارج دے کورا بورا اکلے دے نو وی چلتا یو نوی احمدی شویتن چے جبریلا سیبنو مو مالا راغ لل او وی ویل چے دا موسم دا کروندے دے زمانہ مسلم و مشرق پلار مات دا وی چے بوتانو لورشا او سے نظرانہ ورکا چے دا غیر پر برکت دا کال دا کچالانو فصل خوشی یم غٹ کچالانو تا وی او دا غزی خاص فصل لے خلقی خوری اسا خوز دلتن ملاوی گی نو معلم وی چې ما ورته ویل چې بوتانو نه خو ته لرې اوسه او پلار ته دې هم وایه چې ته نه دې لرې اوسې او بیا وی چې ورته مې د استخارې دعا مخایله نو وی چې د ریبلو وخت چې راغلو نو د هغه فصل ډېر ښه و د هغه د پلار د فصل نه زیات و نو د هغه پلار چې دا نشان ولیدو نو وی ویل چې زما د زوی خدای رښتونه دی او خپل سونه بوتان چې هغه سره وو هغه ټول سوزول نو دا د ایمان هغه مضبوطي ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکو کې پیدا کیږي لګیا ده. زموږ یو مبلغ دی لیکي چې هلته د احمدیت یو مخالف جماعت ته رالو او هلته چې کوم دفتر دی په څه طریقه هلته ورننوتو. اصل کې دغه تن مخکې هم هلته کار کولو او هلته به تلو راتلو خو بیا څه خفګان پیدا شو نو هغه هلته نه وایستلی شو نو په څه طریقه هغه هلته لاړو د دفتر په چت کې چې کوم منشیات دي ممنوع منشیات دي هغه پټ کېښود او پولیس خبر کو چې دلته د احمدیانو مبلغ اوسېږي خو د اسلام د تبلیغ صرف یو بانه ده. اصل کې هغه دلته د منشیاتو کاروبار کوي. پولیس خپله کاروایي وکړه او چاپه وواله او کوم ځای چې هغه تن ورته خیلی و هلته نه هغه منشیات راواخیسته. پولیس ته هر څه وویلی شو چې دا د مخالفینو له طرفه جوړ شوی شر دی خو پولیس هیڅ ونه ردل او وی ویل چې موږ خو به خپله کاروایي کوو. زمونږ مبلغ تاڑے ته بوتلو او حالات کې بند کو. بل ورځ چې مقدمه عدالت ته وړاندې شوه نو جج مقدمه اوریدو په ځای تاریخ ورله ورکو. هغوی دلته زه خبر کم نو ما هم ورته په جواب کې دعا ولیږله. بیا چې عدالت ته وړاندې شو نو وایي چې په عدالت کې به جج راته ډېر په غور کتل او بیا به راته وویل چې کینه او وکیلانو سره به څه خبرې وکړو هغه به بیا بل تاریخ ورکو. نو وی چې یوه ورځ عدالت کې د حاضرېدو تاریخ نه دوه ورځې مخکې د سحر موز نه پس چې زه ډېر فکر یوړم نو دعا مې وکړه او د قرآن شریف تلاوت مې چې شروع کولو نو زه ته مې خیال راغلو چې قرآن نه نیک فال راویستل پکار دی. یعنی په قرآن کې کم لفظ چې ټوله نه مخکې مې په نظر شي نو هغه به څه پیغام لري. نو وایي چې کم لفظونه راته ښکاره شو هغه دا و چې یا ناروکونی بردم و سلامن علی ابراهیم. نو پا دی می وی چې زړه تسلی شو چې پیغام خو خده. او لگ سات پس چی داک پس داخانه تا لانل نو التا سما جواب مورتا رسیدلی و چې پا که مدالی کلی و چه خدای پاک دیتا سو ده هر شر نه محفوظ خپل حفاظت کیو ساتی او منافقان دی پا خپل و منصوبو که ناکام شی او جمعان دی هر ابتلا نه بد شی او نور ترقیات دی ورتا ترلاسه شی. نوی چی دالی دو او دا خط لستو نه پس دا خیال لکه دا میغز مزره که راسیخ شو چې اوس با خدای پاک چې اوس به خدای پاک ضرور فضل کوي. او یو څو ملګرو ته مې هم دا خوشخبری واوروله چې خدای پاک به فضل کوي. نو وایي چې عدالت کې چې حاضر شوم نو هم د مخکې په شان جج زه کینولم او وکیلانو سره یې خبرونه پس ما ته وویل چې ته آزاد یې، زه خپل کار روان ساته، ستا خلاف هیڅ مقدمه نشته. نو چې ایمان پوخ وي نو د خدای پاک په قدرت باندې یقین وي او انسان صرف او صرف د خدای پاک طرف ته ګوري او خدای پاک ورته بیا خپل نشانونه ښیي. عمده خبرې دی چې یو خوا د انسان خپل ایمان مضبوطوي، د انسان خپل عمل پې سمیږي او بل خوا نورو لپاره هم د ایمان د مضبوطۍ وجه جوړیږي. نو دا هغه څیز دی چې موږ له پکار چې ترلاسه کړو. د عمل اصلاح لپاره دویم سیز چې مخکې ذکر شوی دی د علم قوت دی، یعنی علم لرل. مخکې دا ذکر شوی دی او یو ځل بیا به زه دا ووایم چې دې باره کې په غلطه دا وګڼلی شي چې ځینې ګناهونه واړه دي او ځینې لوی، او د دې نتیجه دا وي چې کم ګناهونه انسان واړه ګڼي هغه د هغه په زړه په دماغ کې ځای بیا مومي. او که داسې ګناهونه زیات وي نو هغه زیات ګناهونه یې په زړه په دماغ کې کښېني چې دا خو ډسه خبره نه ده، وړه شان خبره ده یا داسې معمولي ګناه ده چې دې بره کې به هېڅ تپوس مپوس نه کېږي. په خپله انسان دا تصور پیدا کړي. تېرو خطبو کې کېدای شي چې یو دوه هفتې مخکې ما دې طرف ته پام ګرځولی و چې دا کم خلک پناه اخستوله دلته راځي، نو هغوی هم چې خپل کیس مزورولو په نیت د دروغو نه فایده اخستو کوشش وکړي، نو د هغوی هغه دروغ هغوی له فایده ورکولو په ځای د هغوی کیس خراب کړي. او په دې صرف دا نه چې هغوی خپل کیس خراب کړي، بلکې د جومات نامه هم هغوی داسې خرابوي. او ما دا چا وویل چې خطبې نه پس دلته نه یو تن خپل وکیل لاړو، او هغه وکیل محمدی و، شاید چې هغه هم خطبه اورېدلې وه او هغه سه جوماتي خدمت هم کوي. نو هغه وکیل د هغه تن کیسې تیارولو، نو ځینې غلطې خبرې هم پکې ولیکلې، داسې خبرې چې حقیقت سره هېڅ تعلق نه و. او هغه تن ته یې دا وویل چې د دغو خبرو نه بغیر کیس اړو جوړېدی نه شي او دینه بغیر به ستر لاسنه کې. نو ځکه داسې قسمه دروغ ضروری وي، حالانکه ما خپه واضح ډول دا ویلی وو، خپه څرګند ډول مې دا ویلی وو چې د هیڅ قسمه غلط بیانې او د دروغو نه به کار نه اخلي. په احمدیانو باندې د ظلم واقعات خو دومره صفا او واضح دي چې یوه دنیا ته نه خبر ده. او دې لپاره د یو وکیل د چالاکۍ او د هوښیاري او د دروغ وجت نشته. یو ګناه هم لویه یا وړه نه وي، ګناه ګناه ده او موږ به ځان د هغې نه ساتو، ځان به د هغې نه بچ کوو. هر دروغ دروغ دی او موږ به د دروغ او د شرک نه ځان ساتو. که خپل تعلق هم د خدای پاک سره مضبوط دی نو بیا د فکر هیڅ ضرورت نشته، نشانونه به بیا ظاهرېږي او انسان به ګوري. حکم خلک چې تلقین کوي هغوی ته هم دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د هغوی خپل حالت هم د هغه معیار پکار دی چې چېرته هغوی د ارادې د قوت اعلی معیارونه لټوي، د ارادې د قوت د اعلی معیارونو لټون کوي. او په عملي طور هم د هغوی په عمل او علم کې یووالی پکار دی چې وي. په هغو خلکو کې پکار نه ده چې هغوی دې وشمېرلی شي چې وایي یو څوک کوي بل څه. بهرحال په جوماتونو کې بار بار درسوں وغیرہ کے دے طرف تا پام گرزولو ضرورت دے چی ایمان کی مضبوطی پیدا کول پکار دا او عملی حالت خا کول لپارا علمی کمزوری لرے کول پکار دے نو ہر تن که پخپلا دائرہ کی کار شروع کی نو یا واضح تبدیلی کار کی دے شی پا دے زمانے کی چی دا علم پا ناما پا سکولونو کی مشمانو لا دا بدیانو بارا کی هم تعلیم ورکړی کیږي پکار ده چې زموږ نظام د مخکنه زیات ماشومان او زلمی د حقیقت نه خبر کی د علم په نامه چې کومه خبره ماشومان ته په سکول کې په سکولونو کې خیر کیږي نو پکار ده چې مور پلار ته په ځان نظر وکړي او د هغه علم د نقصانونو نه د ځان خبر کی مور پلار تم خبر دل پکار دی چی اگوی دزانم بچ کی او خپل ماشمانم دل تا دیر وڑو کی عمر کی زنی غیر ضروری خبر ماشمانو تا او خیلشی او دلیل دل پر دا ورکر کیگی چی پا خواب بد بدوی پویشی خور اختیار دادی چی پا خواب بد اگوی نپویگی بلکه دا ماشمانو اکثریت دا ورکوالی راسی د غلط او سوچونو ښکار شي ځکه چې دا وی مخه ته دا وی د مور پر نمونه یا دا وی د ماحول نمونه د بده زیاتې وی او د خوالی کم نمربیانو او د دارانو د زلی تنظیمونو او د دارانو او مور پلار ټول ته پکار ده چې یو ځای کوشش دې وکړي چې د غلط علم په ځای د صحیح علم ورکول انتظام دې وکړی شي د سکولونو طریقه مونږ ادرولې نه شو ځکه چې هلته مونږ دخل اندازي نه شو کولی خو ماشومانو ته د ګندګۍ او بې حیایۍ فرق وښایي هغوی په اعتماد کې واخلئ او د خپل د عمل نمونه ورته وړاندې کوي چې هغوی د ماحول اثر نه بچ شي خدای پاک دې موږ ټول له توفیق راکړي چې موږ په ډېر ښه ډول خپل فرایض پوره کړو د موږ نه پس به دوه جنازې کوو غایبانه یوه جنازه د نواب بی بی صاحبې ده چې د منګټ اوچا ضلع حافظ آباد اوسېدونکې وه او ګیانه کې چې کوم زموږ د سلسلې مبلغ دی احسان الله منګټ صاحب د هغوی مور وه په 19 جنوري 2014 دا په حق رسیدلی وه ان لله و ان الیه راجعون د دوی د پلار کورنۍ د اجیاواله ضلع شیخوپوره وه او د مور کورنۍ د منګټ اوچه ضلع حافظ آباد سره تعلق لرلو دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام صاحبي حضرت ناصرالدین منګټ صاحب کړوه صاحب وه د بلمنو بډر خاطر کولو نرم مزاج وه غریب پروره وه مخلصه او نیکه ښځه وه د کلی احمدیانو او غیر احمدیانو ټولو به د دوی ډېر عزت کولو د سلسلې مربیانو سره به دوی ډېر د شفقت سلوک کولو خلافت سره ډېر عقیدت لرلو خلافت باره کې پنجابۍ کې نظمونه لیکلي وو او اورول به په غمزپلو کې درې لوڼه او درې زامن یادګار پرېښی دي لکه څنګه چې ما وویل چې احسان الله منګټ صاحب د سلسلې مربی دي او نن سبا د سویلي امریکې ملک ګیانا کې د انچارج مبلغ په تور کار کوي د ملک نه بهر دینو ځکه د مور په جنازې کې هم شامل نشو خدای پاک د ول صبر او حوصله عطا کړي او د خدای بخله درجه دي زیات کړي د مې جنازه د شکرپور سند مکرم شیخ عبدالرشید شرما صاحب ده چې په 14 جنوري 2014 د نوي کال عمر کې دوی وفات شوې دي ان لله و ان الیه راجعون دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي حضرت شیخ عبدالرحیم شرما صاحب زوی وو او د مولوی عبدالکریم صاحب شرما چې دلته ډېره موده تېره کړې ده د هغوی ورور وو د خدای پاک په فضل نیمې پېړۍ نه زیاتې مودې پورې دوی ته په شکرپور سند کې د جومات ډېر ښه خدمت کولو توفیق ترلاسه شوی دی تقسیم نه مخکې قادیان کې د حضرت مرزا شریف احمد صاحب په کارخانه کې دوی په ډېر زیار او په اخلاص کار کولو د پاکستان جوړېدو په وخت د حضرت عبدالمجید ثانی ځینې هدایات وو هغوی باندې د عمل توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو د تقسیم په وخت دلته سداسه کاروبار نه وو نو زما د والد صاحبزاده مرزا منصور احمد صاحب په مشوره دوی شکرپور ته لاړل هلته هغوی الته دوی ته یو کارخانه الاټ شو، نو الته چې لاړل نو د هغه سي احمدیان بیا ولټول او جماعت قائم کو، او د هغه جماعت ممبئی صدر بیا دوی مقرر شوي وو. د خپل کارخانه په باغ کې دوی ته د یو ښکلي جماعت جوړولو توفیق هم ترلاسه شوی وو. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالی دوی د سلور سلو سکر شکارپور جیکب آباد او د ګوډکی امیر مقرر کړی وو. د دوی اهلیه په کال 1922 کې وفات شوی وه، او د یو دېرش کال اوږده موده دوی ډېر په صبر او په حوصله تېره کړې ده. دغه دوران په کال 1995 کې د دوی زوی شیخ مظفر احمد شرما په شکارپور کې شهید کړی شوی وو. بیا په کال 1999 کې د دوی مشر زوی مبارک احمد شرما هم د مخالفانه فسادتو دوران شهید شول. خو د دوی قدم بے ثبات شوی نه وو، تل د خدای احسانمند او شکر گزاره وو. ډیر بادر هنر انسان وو. د احمدیت د مخالفینو یو جلوس یو ځل په شکارپور کې د دوی په کور او په کارخانې حمله کړې وه، نو ډېر په نره دوی په یوازې تن د هغوی مقابلې ته وتي وو. حالانکه بار پولیس هم ولاړو، خو هغې صرف تماشه کوله. دوی ورمخې شوي وو. کم مولا چې د جلوس قیادت کولو هغه رانیولی وو، نو جلوس والاو چې دا ولیدل نو ټول خلک هلته نه وتښتېدل. پولیس والا بیا حیران وو. بار بار یې ته نه دا پوښتنه کوله چې تاسو دا جلوس څنګه وتښتولو. دې نه پس هغوی بیا اسلام آباد ته کډه یووړه. خلافت سره ډېر مضبوط تعلق وو. د مال په قربانۍ کې به همیشه د ټولو نه وړاندې وو. د خپلو مشرانو له طرفه بیا هم چندې ښه باقاعدګۍ سره ورکولې. پاکستان کې د ډېرو جماعتونو په تعمیر کې دوی د مال قربانۍ ورکړې دي. موسی وو، او د پوره کال احمد باندې به د کال په سر کې ټوله چنده ورکوله. په غمزپلو کې 15 لوڼه او 15 زامن پریښې دي. یو لورې نایجیریا کې ده، او په واقفي زندگی ډاکټر ملک مدثر احمد صاحب وده ده. لایک فوزیه صاحب نوم دی. دواړه ښځه خاوند ډاکټران او واقفانه زندگی دي. نایجیریا کې دوی خدمت کوي لګیا دي. همدغه شان د دوی نوسی مکرم سویل مبارک شرما صاحب مربی دی، او نن سبا د مجلس خدام الاحمدیه پاکستان صدر په تور کار کوي. خدای پاک دې د مرحوم درجات بلند کړي، او د هغوی اولاد او نسل له په ډېر ښه تور د خپلو مشرانو په نقشه قدم د روانېدو، او ښه په وفا د دې تعلق د
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر